مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او میلاد نسیمینه کې هلی او سلامونه او منی د دې خبري غړای د سر موضوع د کورمه په پیواړ کې د هغه پزمکه کې د خښو ماینونو چاودن دي چې سلور کسانی وجل دي او سلور نور یې جوړ کړی دي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب د دې خبرونه برخه دي کتر پایرا سره مل پاتې شوی د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي کډومبې خبرونه د مشال خبرونو سرټکی د کورمی پولیس وای چې نن پیواړو په شرمخیلو ځنګل سیمه کې د چاودنې لامل سلور تنان وجل شوی او سلور نو جوړبل دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای چې په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه د لادرکې لړۍ په 2023 کال کې هم دوامدار و د ایټمی انرژي د نړیوال ادارې عمومي مشر د ایران او اسرائیلو ترمنځ لوربند وروسته په ایران کې د ایټمی تاسیساتو د بیا پلټنو غوښتنه کړې ده اوست مشال د خبرونو تفصیل د کورمی پولیس وای چې نن پیواړو په شرمخیلو ځنګل سیمه کې د چاودنې لامل سلور تنان وجل شوی او سلور نو شوبل دي پولیس وای دا پیښه نن سهار هغه وخت وشوله چې دغه کسانو په ځنګل کې لرګي پرې کول د پولیسو لخوا د چاودنې پاړه په ابتدایي معلوماتو کې ویل شوی د مرګ جوبلا د دوه بارودي سورنګونو د چاودنې لامل رامسته شوی او زیاتوي چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي بلخوا مقامی خلک وای په سیمه کې جنگونه شوي چې په هغه کې پر یو بل وشتل شوي ګولۍ له ډزې دوه پاتې شوي او بل د تنازع پر وخت ماینونه هم یو بل ته خښکل شوي چې ناکار نه کېدلو له وجې هغه ورته ځاني زیانونو د اوریدلو سبب ګرځيږي په دغه اړه د پولیس چارواکي وایي علاقه ډیره لوی ده نو دومره وسایل نه لري چې له ماینونو او ناډزې دوه ګولو یې پاک کړي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خیبر پختونخوا کې خپل حکومت ته ویلي چې د ډرون بریدونو د ذمہوارو پر ضد پولیسو سره مقدمه درج کړي د عمران خان دا بیان په داسې وخت راغلی چې وزیرستان کې خلک وایي ډرون بریدونو کې د ماشومانو په ګډون اکثره عام خلک په نښه کیږي جنوبي او شمالي وزیرستان کې خلکو په دې ورستو کې په ډرون حملو کې د ځایي خلکو د ځاني زیان په اړه احتجاجونه هم کړي دي عمران خان د جون په 23 د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د کورنۍ غړو سره خبرو کې ویل د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د بېګناه خلکو د مرګ جوبلې پیښې ډېرې خواشینوونکې دي د عمران خان د خبرو جزئیات د جون په 25 د پی ټی آی په یو رسمي واټساپ ګروپ کې شریک شوي وو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په هغه هیواد کې اوس هم د لادرکې لړۍ روانه ده تیر ورځ د 2023 کال د راپور جاری کولو پر مهال د کراچای پریس کلب کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د سند صوبې د بشري حقوقو مشر خضر حیات وویل
گمشدہ افراد کی بات کی جائے تو یہ سال انتہائی سنگین رہا
پدی کال کی پسند کے سلور سلویخ کسان تو خیبر پختونخوا کی یو سل پنزو پا بلوچستان کی بیا درے سوا او یو کم اتیا نور کسان پا جبری توگا لادہ کڑی شوی دی خود پاکستان دا بشری حقونو کمیشن دا گنی چی دا لادرہ کا خلق و شمیر دا دی بیر زیاد تے
یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے
د دغه بشری حقوقو کمیشن یو بل مشري دا ویل په دغه هیواد کې د بشری حقوقو نه سرغړونه روانه ده او په 2023 کال کې د ناموس وجنی هم زیات شوې دي ملکند ویژن کې نن د ټیکسونو پر ضد کاروباري تنظیمونو د شټر ډاون او په یجام هړتال کړي د ملکند ویژن ټریډ فیډریشن په وینا نن ټول ملکند ویژن کې بازارونه کارخانه او هر قسمه تجارتي مرکزونه تړلې شوی د دې ترڅنګ د اتر سیمو کې ترانسپورټرانو هم د هړتال سره د ملاتړ اعلان کړي د ملکند ویژن ټریډ فیډریشن صدر عبدالرحیم سره د کابینې غړو د جون په 23 نیټه منګور کې په هنګامي غونډه کې په ملکند ویژن کې د مرکزی حکومت لخوا په بجټ کې د ملکند ویژن په تاجرانو 10% سیل ټیکس لګولو په دغه فیصله کړي د تاجرانو درج دي چې ملکند ډیویژن تخصصي هیئت ترلاسه دي ځکه چې د سیمه د پاکستان جوړیدو یو 20 کال ورستو د پاکستان سره په دې شرط شامل شوی واجدل د بس قسمه براهراس ټیکسونه نه لګول کیږي د بلوچستان د سرکاري ملازمینو اتحادیه د کوټي په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د کاربندې اعلان کړی او ټولو سرکاري دفترونو او ودانو ته تالی لګولې دي. په دې ترڅ کې د یادې اتحادیه د ضلع پشین جنرال سیکرټر عارف ترین د نن ورځې د احتجاج په اړه وویل چې تر څو د دوی غوښتنې نوې منل شوي او تر کومه د بلوچستان سرکاري ملازمینو ته هم د وفاقي ملازمینو غوندې سهولتونه نوي ورکړل شوي نو دا احتجاج او کاربندیز به روان وي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د سرکاري ملازمینو پر احتجاج سخت خواشینی ښکاره کړې ده. او روسي خبر دا چې د ایټمی انرژي د نړیوالې ادارې عمومي مشر د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند رښتو په ایران کې د ایټمی تاسیساتو د بیا پلټنو غوښتنه کړې ده. د ادارې مشر رافیل گروسی د جون په 23 په یو بیان کې وویل ادارې سره د همکارۍ بیا پیل د دې لپاره مهم دی چې د ایران د ایټمی فعالیتونو په سر شخړه د یو ډیپلوماټیک تړون له لارې حل شي. هغه زیاته کړه ما د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ته یو خط لیږلی چې په کې مې د ګډې همکارۍ اهمیت ته اشاره کړې او وړاندیز مې کړی چې زر تر زره ملاقات وکړو. د بیان له مخې د ادارې پلټونکي د اسرائیلي بریدونو پر مهال په ایران کې موجود ول او تیار دي چې بیرته د ایران ایټمی تاسیساتو ته لاړ شي او د ایټمی موادو ذخیره وسیړي. د مشال خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. د پاکستان د بشری حقوقونو کمیشن په پاکستان کې د روانو بشری حقوقونو د سرغړونو په اړه راپور جاری کړ.
جو عورتوں کے حوالے سے معاملات ہیں وہ بہت سنگین اس لیے زیادہ ہیں، کیسز زیادہ ہیں آنر کلنگ کے نام پہ ہوئے.
پر ملکن ڈویژن کے نن کاربن دیس دے
وفاق حکومت وفاق حکومت ملکن ڈویژن کے تکسورا.
په تورخم کې ترانسپورټران وایي چې دغلته د پاکستان د سړکونو اداره ان ایچ ای یو ټول پلازا جوړه یو د دې ته د منلو وړ نه ده.
بالا پیرا چې کومه ټول پلازا خلا عمر او چت شو او توالې و دا پیرا به دا ټول پلازا بالکل جوړې دوته نوې کوي ولا.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی لوستلی او لیدلی شئ. د دې تر څنګ که تاسو غواړئ چې موږ سره وسلوسئ نو زموږ ایپ یا اپلیکیشن په خپل سمارټ فون کې ډاونلوډ کړئ. د خبرونې په لور ورځو. د سر راپورته ستاسو پام راګرځوم. په کورمه کې د 14 له امله سلور تنان وجل شوي او سلور نور جوبل دي. پولیس وایي دا پېښه د پیواړ په شرمخیل ځنګل کې د سهار هغه وخت وشوه چې دغه کسان لرګي پرې کول. د پولیس تر مخه ابتدایي معلومات دادي چې د دوو ماینس 14 له امله دا مرګ جوب راوړېدلې. د پېښې په اړه تحقیقات روان دي. نور تفصیل طارق ورکړي راکړي.
په کورما کې بامی 14 شوي چې بکې د پولیسو او صحت محکمې تر مخه سلور تنان وژل شوي او سلور نور ژوبل دي. د پړچنار مرکزی هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال لډیو ته پر 25 جون ویلي نن سهار وختي د پیوارډ له شرمخیلو کلي ځینې کسان د لرګي پرې کولو په غرض ځنګل ته تللي ول چې ورپسې 14 شوي. روغتیایي مشر زیاتوي سلور زخمیانې هسپتال ته د درملنې لپاره راوړل شوي چې پکې یو حالت ښه نه و او هغه د مزید علاج لپاره په خبرته منتقل کړي.
ټوټل 8 کسان وو کې 4 چکومو څلور کسان هغه براټ ایکسپایرډ وو. څلور کسان کې به یو سیریس وغه مو ریفر کو درې کسان دلته کې مو علاج وکړه روان دی هغه خدي سټیبل دي. کوم چې سیریس دی ان شاء الله هغه بم بچ یا ته کوم فاست ایډ دی انیشل هغه مو وکړو کورج به ورکو. فل هول خدام معلومات رسی چې را ده ولا دي څنګه میګی دا ماينز ولا دي د مغه مغه د واجه دا انجریس شوی دي.
بلخوا د سیمه پولیسو هم دغه پیښه تصدیق کړي او ویلی چې ابتدایي راپور د ماینز بمونو 14 دی چې ورنه اتو کسانو ته مرګ ژوبلاوړېدلې ده. په بره کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي مشال رډیو ته د چهارشنبې په ورځ ویلي چا چې دا کار کړی نو معلومیږي داسې چې پر وایر یا تار ماینونه له یو بل سره تر نښلولو پس د ریموټ کنټرول او یا موبایل ټلیفون په واسطه 14 کړي. چارواکي زیاتوي د پیښې په اړه تحقیقات روان کړي او چې څوک په دې کې ملوث وموندل شو نو پر ضد به د قانون مطابق کاروایی کولی شي. په بره کورما کې د شبي یاد پیښې ذمواري چا په خپل سر نه داخسته او د دلاسا او ګېدو منګل هم له هغې بې تعلقه پاتې شوي او ویلی چې داسې نوړه کار په کېدلو کې هیڅ لاس نه لري. په سیمه کې دا پیښه څنګه اولې رامنځته شوله دا پوښتنه مې د پیوړ ځایي مشر او پخوانی صوبېدار ناصر علي مخې ته کېښودله. نو هغه مشال لډیو ته وویل دا واقعه سحر وختي شوې چې هغه وخت پوره رڼا نه وي راغلې، نو اصل حقیقت رامعلومول به مشکل کار وي. علي زیاتوي په سیمه کې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ دښمنیان شته خو دا کار چا کړی او ولې هیڅ نه شي ویلی. علي دا هم ویلي که څه هم پیښه د شرمخیلو په خپل ځنګل کې شوې خو له هغې لرګي پرې کولو دپاره نخښ شوي تنان په پټه او بې تپوسه ورغلي.
یعنی منګولی کرنل ته دوی تلو کړي وای تویلی وای وای نو کړي وای کني وی مون نه یو خبر پوس پی وڑا نه خبر د لمخیلا نه یی خبر ترو باندې وی خبر او دالتا دا دین مخ کی وای عام نغشی و جرګا شی وای مو دې مان دا جرګا شی و یعنی امن به حال وو ډیر په د سره کوټه پرته تی مو ویل ډیر هی مو خپل غار دې غره ته بچی نو دوست دښمن هر څوک لري کنه دا د تی خلکو دا کور کوي تغه دې
لوکمن خیلو عدنان حیدر مشال لډیو ته وای په سیمه کې جنگونه شوي چې په هغې کې پر یو بل وشتل شوي د غټو وسلو ځینې ګولې بغیر ډزیدلې پاتې شوي او بله د تنازعو پر وخت مینونه هم یو بل ته خښ کړی شوي چې ناکاره نه کیدلو له وجې هغه ورته ځانی زیانونه د اوریدلو سبب ګرځيږي. حیدر زیاتوي کڅو هم په سیمه کې د کوهات موعده لاندې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ د امن تړونونه شوي خو تر سوچ هغلته موجود د زمکو ځنګلونو او ویلو شخړې نه وی حل شوي د سیمې امنیت په پوره ډول نشی قائم دی.
سیس پیر شوی دی خو سیس پیر نباد کې کومې لکې دی هغه اوسه پورې دغه مینسز نه کلیر نه دي شي جنگونه کیږي یا جنگونه بعد داش کوم منسونه پر هغه کیږي چوت کیږي هغه نه بعد کوم نقصان کیږي نه دینه ثبتیږي چې امن خامخا خرابېدل شي یا یوازې به ایوانه یوازې څوکوم دی هغه خرابېدل شي نو په کار خدسه دی چې بی ډی ټیم چونکه دوی اوس لوړ دي جای وکوه نه مخکې لوړ دی دا ځینې ټول کلیر کړي وي.
کورما یو داسې قبایلي سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ د زمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې خونړي جنگونه هم شوي. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه د امن یو لوزنامه شوي چې د هغې له مخې له دواړو فریقینو اسلحه راټوله شوله د جنگ په غرض جوړ شوي مورچې ړنګې کړې شوې او هغلته موجود ټولو شخړو ته د حل لار کتلو لپاره هلې ځلې روانې دي. طارق ورغسه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او دونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د هغه راپور ذکر کوو چې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن جاری کړي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د 2023 کال کې په پاکستان کې د بشری حقوقو په اړه خپل کلنی راپور د جون په 23 په کراچۍ پریس کلب کې په یو خبری غونډه کې وړاندې کړو. د بشری حقوقو کمیشن په خپل راپور کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې جمهوریت سخت زوال راغلی. د اختلاف نظر پر څرګندولو سخت بندیزونه ولګول شول. مذهبي سخت دریزی زیاته شوه. د امن او امان حالت خراب شو. له عدالت بهر وجنې هم زیاتې شوې او د جنس پر بنسټ تاوتریخوالی پیښې زیاتې شوې دي. همدارنګه د خلکو په جبري توګه لا درک کول او د ماشومان سره د جنسي تیرې پیښې هم زیاتې دي. کمیشن وایي په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنۍ او په جبري توګه د خلکو لا درک کول پیښې د تیر په پرتله اوس هم روانې دي. تفصیل نیاز علي راکړي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په پاکستان کې په 2023 کال کې د بشری حقوقو په اړه خپل راپور د جون په 23 په کراچۍ پریس کلب کې په یو غونډه کې وړاندې کړو. دا خبری غونډه په محل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د سنسوبې مشر خزر حیات ویل په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه لار درک کول لا روان دي.
گمشدہ افراد کی بات کی جائے تو یہ سال انتہائی سنگین رہا.
کدلا درک خلکو خبر کون دا کال هم د جبری لا درکو په اړه ډیر اندیښمنو. په دې کال کې پسین کې سلور سلويخ کسان په خیبر پختونخوا کې یو سل پنځه په بلوچستان کې بیا درې سبا او یو کم اتیا نور کسان په جبری توګه لاده کړی شوی دی او دا هغه شمیرې دي چې د لادرک خلکو د موندنې لپاره جوړ کمیشن ته راپور شوی دی. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا ګڼي چې د لادرک خلکو شمیر د دې ډیر زیات دی.
نوموړي زیاته کړې چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې 115 نور کسان په جبري توګه لادرک کړې شوی دي او له 2011 کال راهسې د خیبر پختونخوا 2109 سلويخ لادرک کسانو قضیه د پاکستان په سپریم کورټ ته وړاندې کړې شوې دي چې حل کړې شوې دي. خو تر اوسه 1300 او شپږ دېرش کسانو قضیه لا هواري شوې نه دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې په 2023 کال کې بیا د لادرک کسانو مسله نور هم جدي شوې ده. د کمیشن لمخې چې په یو کال کې 390 نور کسان په جبري توګه لادرک کړل شوی دي. خو د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن شورا بیا وایي چې په 2023 کال کې په بلوچستان کې 603 کسان په جبري توګه لادرک کړی شوی دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل راپور کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په 2023 کال کې بیا د امنیت حالت هم نور خراب شوی دی. راپور ښایي چې په وسلوال بریدونو کې شپږ شپېته فیصده زیاتوالی راغلی دی. د راپور تر مخې چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې 1503 وسلوال بریدونه شوي چې په 2023 کې بیا 2503 بریدونه شوي دي. دا پیښې ډېرې په کورم، شمالی وزیرستان، بنو، ډیره اسماعیل خان او لکی مروت سیمو کې شوې دي. راپور وایي چې په بلوچستان صوبه کې بیا په کویلی او نورو معدنیاتو کارکونکو باندې د بریدونو له امله 50 کسان وجلې شوې دي چې ډېرې پیښې په دوکۍ هرنایي سیمو کې شوې دي او بیا په وجلې شوي کسانو کې د زیاتره تعلق د پنجاب صوبې سره وو. د کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې د امنیتي حالت خرابېدو له امله په وسلوال بریدونو کې 84% زیاتوالی راغلی دی چې په 202 بریدونو کې بیا د امنیتي ځواکونو 202 کسان وجلې شوې دي. په بلوچستان کې شوي زیاتره بریدونو ذمواري بیا بلوچ بلتون پال او وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې په 2023 کال په مهال د جنسي تیري 409 سلوي د تختونی 1211 د وجنې 3109 او د ناموس په نوم د وجنې 109 پیښې ثبت شوې دي او بیا هم په دې موده کې په بلوچستان کې د جنسي تیري 20 د تختونې 302 د وجنو 390 او د ناموس په نوم د وجنې 16 پیښې ثبت شوې دي. د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي شیرین بیبي بیا وویل چې په 2023 کال کې هم د ښځو او ماشومانو انجنونو د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي.
د ښځو په اړه چې کوم معاملات دي هغه زیات اندېښمن دي ځکه چې دا یوازې په قبایلي سیمو کې نه اوس په ښارونو کې هم د ناموس په نوم ښځې وژل کیږي. په کراچۍ ښار کې په یو کال کې د ناموس په نوم 55 ښځې وژل شوې دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا، سند او پنجاب صوبو سره دی او بیا په قبایلي سیمو کې د ناموس په نوم وجنې لا زیاتې دي.
پراپور کې ویل شوی چې پسند کې د هندوانو لګکیو د جبري مذهب بدلول او د ماشومانو د جبري ودونو پیښې لا هم روانې دي. د غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي پښما کوماری ویل اوس هم پسند کې په جبري توګه مذهب بدلول او د زور ودونو لړۍ لا روانه ده.
حکومت لا پکار دی چې دا ډول قضیه په لومړی توپ کې وسیړي. په سن کې لګکې ځان خوندې نه غني اوس میندوان خپل پلارني زینو پری دی او بهر هیوادونو ته ځي. په 2023 کال کې په عمر کوټ تر پارکر میرپور خاص سیمو کې په زور د مذهب بدلولو او د ودونو اتل لس پیښې راپور شوي او دا هغه پیښې دي چې په عدالتونو کې قضیه روانې دي. موږ غواړو چې دا لړۍ دې ودرول شي او زمونږ ماشومان دې را خوشی کړل شي.
جو بچي بازیاب کرای جائیں.
کمیشن داوا کوي چې په 2023 کال په مهال د سن صوبې په عمر کوټ، تر پارکر او میرپور خاص په سیمو کې د هندوانو 55 کورنۍ پاکستان پر خود دی او نور هیوادونو ته کډه شوی دی. د بشری حقوقو کمیشن وایي چې د دې سیمو هندوان وګړي کاروبارونو باندې په زور قبضه کیږي او د هندوانو پیغلې انچونه په زور مذهب بدلول کیږي او ودونه کیږي، ځکه دوی کډه کولو ته مجبور شوی دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د دې راپور په اړه تر وسه د سند صوبې حکومت او د نورو صوبو حکومتونو سندي ویلي، خو په وړاندې د سند صوبې حکومت وار په وار ویلي چې په صوبه کې لګکیو ته پوره حقونه ورکول کیږي او هیڅ چاته د لګکیو د زورولو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د بلوچ یووالي کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوچي او د هغې د نورو ملګرو د نیول کېدو په ضد اندېښنه څرګنده کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د لادرکه کسانو د کورنیو په وړاندې د ظلم او جبر پاید ودروي او هغوی دې سمدستي راخوشي کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
مشال ریډیو ته وګي د خبرونې په دې برخه کې دوه ملکن ته د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیو په وینا نن د جون په 25 د ملکن ډیویژن په 9 ضلعو کې کاربندیز ده. زیاتره کاروباري مرکزونه او بازارونه تړلي پراتی دي. کاروباري اتحادیې مشران وایي چې په موجوده بجټ کې 10% سیل ټیکس په کاروباري خلکو لګولای شوی چې دوی ته قبول نه ده، بلخوا حکومت وایي چې دغه 10% ټیکس په هغه شیانو لګیدل کوم چې د بهر هیوادونو څخه د کاروبار لپاره ملکن ډیویژن تړلې کیږي. په دغه اړه د سوات ناد مونږ همکار نیاز احمد خان دا راپور لیکلی.
د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادو په فیصله د ډیویژن په 9 ضلعو کې کاربندیز اعلان شوی چې له وجې زیاتره کاروباري مرکزونه مارکیټونه بند دي. تجارتي اتحادیې غړي وایي چې مرکزی حکومت په بجټ کې 10% سیل ټیکس په ټولو شیانو لګولې چې دغه دوی ته ځکه قبول نه ده چې د ملکن ډیویژن حیثیت جدا ده او دلته لوزنامې مطابق څه قسمه ټیکسونه نشي لګېدل. پداړه منګورا نشاط چوک کې احتجاجي مظاهره هم شوه. د احتجاج پاړه د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادي مشر عبدالرحیم وای چې د ځایي مشرانو د تپوس نه بغیر حکومت فیصله کوي، ځکه دوی دا فیصله نه مني.
اصل صورتحال دا ده چې موږ د 47 پاکستانیان نیو، 69 پاکستانیانو دا پاکستان بنا بنا اسوات وته موږ ورکړل اسپیټالونه، سکولونه، کالجونه. زه دا خبره کوم چې موږ د 69 کې مدغم کېدو موږ د لوی ملک سره مرګري شو، ترقې ته بلړ شو، موږ تباہی ته لړو. دلته کې نه روزګار شته، نه امن شته، نه انصاف شته. تاسو لړ شئ، دې تاڼو ته د خدای په قران کې تاسو پاکستان زنده باد وي، دې عدالتونو ته لړ شئ. خلق ټول لړ د سوات خلق، د ملکن ډیویژن خلق، د طالبانیزیشن د لاسه خیراتین شو، شهادتونه زموږ شو، خانه بدو شو، ملک بدر شو. موږ د ملک د بقا جنگ لړاو کړل. زما سیاحت تباده، زما زراعت تباده، زما صنعت تباده، زما ټول هر څه تبادي. زه مال وده پکارو چې زما سیاحت، تجارت، صنعت سیدار سب مقبوڑان دی تلوی. زه کوټ لړم خیراتی شو، ما د سٹیټ مال راکړی چې به ما باندې سیل ټیکس لګی.
د تجارتي اتحادیې سره ځایي سیاسي ګوندونو، تعلیمي ادارو، وړو لویو کارخانو او بیا چیمبر اف کامرس هم د ملاتړ اعلان کړی. د ضلع سوات تحصیل بابوزی پخوانی ناظم او د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر اکرام خان وایي چې ټکسونه لګېدو سره به عام خلک متاثره کیږي، ځکه دوی د تجارتي اتحادیې مرسته کوي.
د عوامي نېشنل پارټي موقف دا دی چې موږ په ملکن ډیویژن کې خصوصا په سوات کې هیڅ قسمه ټکس ته تیار نه یو. کم چې دوه د سیلز ټکس په مات کې 10% سیوا کوي، هغه کې ان شاء الله موږ عوامي نېشنل پارټي به بلکې نه ټول سیاسي ګوندونه په بجې کې شاملي هیڅ قسمه موږ ملکن ډیویژن یا په سوات کې هیڅ قسمه ټکس ته تیار نه یو.
د ضلع سوات په یو او ماستو خرڅون کې اتحادیې مشر فضل محمد وایي چې دوی هم په احتجاج کې شریک دي او نن یې ټول دکانونه تړلي، ځکه چې حکومت د ملکن ډیویژن ولس ته هغه اسانتیاګانې نه ورکوي کوم چې په نورو سیمو کې ورکولای کیږي.
موږ ته حالات خراب دي، روزګار نشته، کارخانه نشته، وسایل نشته. نو بار موږ وسایل ورکوي، هغه تعلیمونه چې دي هغه د غریب سړي لپاره پرې دي. دلته د غریب سړي لپاره چې پیسې نه ورکړي، هغه تعلیم نشي کولای، یا غریب سړی کباب ټولی، یا خیرات ټولی، او یا جی پوټل کې نوکری کوي. پاکستان
تجارتی اتحادو په احتجاج حکومتي چارواکي وای چې 10% سیلز ټیکس په هغه شیانو لګیدل کوم چې د بهر هیوادونو د سیمې ته راوړل کیږي او دغه ټیکس د ملک په نور برخو کې هم اغسته کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر دلی ترانسپورټرانو قومي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به د پاکستان د سړکونو د قومي ادارې نېشنل هایوی اتارټی ته اجازه ورنکړي چې په خبرو تورخم ترمنځ په سړک باندې ټول پلازا ولګوي او ګاډونه پرې ټکسونه واخلي. دوی ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګړېدو په وخت ورسره کومې وعدې شوې وي هغه پوره نشوي، نو باید په قبایلي دلو باندې یو ډول ټکس هم نافذ نکړي. بل پلو د سړکونو قومي ادارې نېشنل هایوی اتارټی چارواکو ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګړېدونه پس هلته د دغې ادارې اختیار هم ورغځېدلی. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری روښانه کوي.
د خیبر ضلع د ترانسپورټرانو اتحادیې مشر شاکر پردی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر درې په لار د سړکونو قومي ادارې نېشنل هایوی اتارټی لخوا ګاډو نه ټکسونه اخیستو لپاره د ټول پلازې جوړول نه مني او د دې پر ضد به احتجاج وکړي.
کله نه چې فاټا مرجر وشو نو موږ سره ډېرې غټې وعدې وکړې شوې چې تاسو ته به سل اربع روپۍ ملوويږي او یونیورسيټي به وډېر بغونه راته وخل خو موږ ته څه ملاو نه شول. نو موږ قبایل چې یو چې څه راته ملاو نه شول نو موږ ته اوس په کار نه دي چې موږ ټکسونه ولویل کو. بالا پیرا چې کومه ټول پلازا خل عوامره اوچت شوی وو توغال یې وه دا پیرا به دا ټول پلازا بالکل جوړېدو ته نه ورکوي ولا. ها که حکومت مونږ سره کومې وعدې کړې او کوم سل اربع روپۍ ورکوو یونیورسيټي به جوړوو نو بیا په کور دي چې مونږ ټکسونه ولا ورکو. مونږ ته هیڅ هم نه یې ملو شوي چې څه نه یې ملو شوي په کور نه دي چې مونږ ټکسونه ولا ورکو.
د خیبر ضلع د قومي اسمبلۍ پخواني غړي او قومي مشر حمیدالله جان پردي مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر درې سرک نړیوالو امدادي ادارو په مرسته جوړ شوی نو په کار نه دی چې نېشنل هایوی اتارټی پرې ټکسونه واخلي. او چې د جولای لومړۍ نیټې نه کوم لس فیصدی سیلز ټیکس په قبایلی ضلعو لګوي هغه هم ناانصافي ده.
دې ته په کار دي چې اول ماته روټ جوړ کړي او کبیا مانه ټیکس والی چې هر ماته روټ جوړ کړي دي نو ټیک ته نو زه خو په هغه جوړ شوي روډونه چې کم دي یا د امریکې نه په فنډ راغلي په سوال باندې پاغي جوړ شوي یا د قبایلو وختینو مشرانو د مرکز نه پیسې راوړي پاغي جوړ شوي نو ته پاغي زمانه سب پیسې اله په قبایلو باندې لس فیصد سیلز ٹیکس لاگو کی گی. خدا سیلز ٹیکس یو دا سی ٹیکس دے چھ دا پا دکان کی دکاندار کاغذ کپڑا خرسائی کپئی خرسائی او کا ہر سنگا دا ضرورات سامان اگا خرسائی نو داغے مقابلے کی بلس فیصد ٹیکس چھ کم دے اب حکومت تا جمع کئی نو یقیناً دا دکاندار چھ بیا دا ٹیکس حکومت تا ورکی دا بے دا خلقو نا جمع کئی چھ سوک دینا خریداری کئی نو پٹولو عوامو باندے با دا دے بوج رازی.
دا کونو کمی ادارې نېشنل هایوی اتارټی ویلي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه پس هلته د دې ادارې اختیار هم ورغځېدلی او د جولای لومړۍ نیټې نه به پکې هر ډول ټیکسونه عملي کیږي او چې د قبایلي ضلعو ته د 15 کالو لپاره د ټیکسونو په مت کې کومه استثنا ورکړل شوې وه هغه وفاقي حکومت ختمه کړې. په پیښور کې د نېشنل هایوی اتارټی یو چارواکي عابد ضیا مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی دغه ټکسونه یوازې د لویو ګاډو نه اخلي او د دې په آمدن به نوي سرکونه او موټروي جوړوي او د خیبر درې د لارې د مرمت لپاره به یې کاروي او دغه قوانین په ټول ملک کې نافذ دي. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او د ملک نورو برخو په سیر اوس هلته هم یو شمیر ادارو اختیار ورغځېدلی او دغه ادارې پکې په مرحله وار توګه خپل فعالیتونه پیلوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
تس مشال ریڈیو تغوگی او اس وقت راگلے دا خبرونو دا لندیس د کورمی پولیس وایي چې نن پیواړو په شرمخیلو ځنګل سیمه کې د چاودنې له امله څلور تنان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. پولیس وایي دا پیښه نن سهار هغه وخت وشوه چې دغه کسانو په ځنګل کې لرګي پرې کول. د پولیسو لخوا د چاودنې په اړه په ابتدایي معلوماتو کې ویل شوي دا مرګ ژوبله د دوو بارودي سورنګونو د چاودلو له امله رامنځته شوې ده. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د 2023 کال کې په پاکستان کې د بشری حقوقو په اړه خپل کلنی راپور د جون په 23 په کراچۍ پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې وړاندې کړو. د بشری حقوقو کمیشن په خپل راپور کې ویل چې 2023 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت سخت زوال راغلی. د اختلاف نظر په څرګندولو سخت بندیزونه ولګول شول. مذهبي سخت دریدي زیاته شوه. د امن او امان حالت خراب دی. له عدالت بهر وجنې هم زیاتې دي او د جنس په بنسټ تاوتریخوالی پېښې زیاتې شوې. د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خیبر پختونخوا کې خپل حکومت ته ویلي چې د ډرون بریدونو د ذمهوارو پر ضد د پولیسو سره مقدمې ترج کړي. د عمران خان دا بیان په داسې وخت راغلی چې وزیرستان کې خلک وایي ډرون بریدونو کې د ماشومانو په ګډون اکثره عام خلک په نښه کېږي. ملکن ڈویژن کې نن د ټیکسونو پر ضد کاروباري تنظیمونو د شټر ډاون په یجا هړتال کړی. د ملکن ڈویژن ټریډ فیډریشن په وینا نن ټول ملکن ڈویژن کې بازارونه، کارخانه او هر قسمه تجارتي مرکزونه تړلي پراته دي. د بلوچستان د سرکاري ملازمینو اتحادیې د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د کار بندیز اعلان کړی او ټولو سرکاري دفترو ودانو ته تالې لګولې. د جمعیت العلماء فی مشر مولانا فضلالرحمن وایي د پاکستان د حکومت په هغه پریکړه خوشاله نه ده چې د امریکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوم یې سولی نوبل جائزې لپاره وړاندې کړی دی. د ایټمی انرژي د نړیوالې ادارې عمومي مشر د ایران او اسرائیل ترمنځ لور بند وروسته په ایران کې د ایټمی تاسیسات د بیا پلټنو غوښتنه کړې ده. اوس د مشال خبرونو تفصیل تاسو لنډیز واورېدو او واپس راځو د خبرونې باقي راپورونو ته. ورځو پکتیا ته. په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق بیا یا یونیسف لخوا د پوهنې له بهیر سره د 30 میلیون افغانو په لګښت په ارزښت د کتابونو، قرطاسیې او خیمو مرسته وشوه. دوی د پکتیا د ښوونیز بهیر په ښه کېدو کې دا مرسته مهمه وبلله. په دې اړه تفصیل زموږ همکار نجیب العالو خیل راک.
په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا د 30 میلیون افغانۍ په ارزښت د دې ولایت د 3.6 ښوونځیو د لومړنیو او منځنیو دورو 5500 زده کوونکو سره د کتابونو او نورو ښوونیزو توکو مرسته وشوه. په دې مرسته کې کتابونه، بکسونه، قلمونه، کتابچې او یو شمېر بې سرپناه ټولګیو لپاره خیمې پکې دي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقی مشال راډیو ته وویل په دې مرسته سره ځینې اړتیاوې پوره کیږي، خو نړیوال بنسټونه دي په نورو برخو کې هم د دې ولایت د پوهنې له بهیر سره مرستي وکړي.
پوهنې په برخه کې زده کوونکي او ښوونکي دواړه ډیرو زیاتو همکاریو ته ضرورت لري او ډیر ستونزې مشکلات لري. خو دا همکاري چې سوې ده د کتابو، د قرطاسیې په باب باندې یا د خیمو په باب باندې، دا د موږ د ښوونځیو او د شاګردانو ډیره اندازه ستونزه حل کوي. خو بیا مهم دی آینده د پاره له خیریه بنسټونو ځینې موده غوښتنه د سلې تعلیمي ادارو سره نور هم که د تعمیراتو په باب وي، که د خیمو وي، یا د کتاب او قرطاسي په باب وي، یا د بعضې فخري ښوونکیو د معاشونو په باب باندې وي چې همکاري ورسره وکوي.
په ورته وخت کې د ښوونځیو مسؤلین هم وایي چې د دې قرطاسي په برابرېدو سره د زده کوونکو ځینې مهمې اړتیاوې پوره شوې. د ګردیز ښار د تجربوي لیسې عامر معاون نایب وویل
موږ تقریبا 2000 شاګردان لرو. په دې ټولو برخو کې موږ د درسي مواد او د قرطاسي سره مخ او کمبود سره، البته د دې مرستې په واسطه موږ تر ډیره بریده غو مشکلات چې درسي مواد ته او قرطاسي ته تر ډیره بریده حل شو.
بلخوا د پکتیا زده کوونکي وایي په یاد مرستې سره د دوی د کتابونو او قرطاسي اړتیاوې ترې و بریده هواریږي، خو لا هم د عملی زده کړو او سپورت لپاره لازم سایونه نه لري. د پکتیا ولایت یو زده کوونکي وحید الله وویل
نور سنفونه کتابونه توزیع کې ځین کتابونه نشته نو موږ ته ورسېږي او ځین خو موږ ته تفریحي ځای جوړ کړي، لابراتوار جوړ کړي، ښه لابراتوار جوړ کړي، کمپیوټر لیب جوړ کړي. موږ کمپیوټر لیب نه لرو، ځین مکتبونه کې ځین کابل کې ښه کمپیوټر لیب تستا او سنفونه لیک زیات کړي.
د پکتیا زده کوونکي په ټولګیو کې د میزونو، چوکیو او تور تختو د نشتون ستونزه هم یادوي.
معلم محمد ادریس او د پلار مې رحمت الله ده او مختنان کتابو اول مینه لري، روس کتابونه، کتابچه، پنسل پاک، هر شی راکرو. خو یو بلشت ورتیاله رو میزونه او فرش او تختیه دغه ترتیاله.
یاد دیوی دا محال پا طول پکتیا که دری سوا یاو یا بابا خونزی موجودی چه لدی جمله یاو سال و دوش پتا بابا خونزی ودانه ای نلری. دا مسئولین و پوینا چه دا تیر یاو کال پا موده که دا نریوال طولنی همدارنگ اردوان وزارت لپر مختیعی بودی جه چخه اتل از بابا خونزیو تا دا نوی ودانه یو دا جلوول و کارونه هم بشپل شوی چه پنگدی راتلون که که با گتی اخستنی تا وز پارل شی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یوې مرکې ته راغلم. خیبر پښتونخوا لپاره د افغان کمشنر شکیل احمد صافی سره د مشال رادیو خبریالي اسماء ګل مرکه کړي. ورسره پاکستان کې میش د افغان وګړو خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو ورته په دغه لړ کې د ورپی خوستونځو په اړه پښتنې کړي. تفصیلي په دې مرکه کې
اوریدونکو دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی صاحب موجود دی. د دوی سره خبرې اترې کوو. کومې ستونزې چې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره د دوی نه به اورو چې څه انتظامات دي، څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سهولت لپاره.
دا سده چې کوم ګورنمنټ اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره د ری ریپیټریشن یا ډیپوټیشن هغه د یکم اپریل نه چې کوم سٹارٹ دی نو آلموسٹ تاسو ذکر وکړو مور دین ون لیک خلک تللی دي کے پی کے نه تو خم بارڈر نه هغه کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر ام پکې دي چې کوم زمونږ د وی آر سی سینٹر نه تللی دي، ولنٹیرلی هم تللی دي، ان ڈاکومنٹڈ هم دي، ای سی سی هم دي. نو فی الحال دا خلک تللی دي او نور دلته کے پی کے اخه کافی تعداد ریفوجیز سٹل دلته دي او خپل ایکټیویټیز دا وی سیم کنټینیو دي چې کم خلکو ته ډیر ستونزي وي گو چې ګورنمنټ ته ویلي دي چې تاسو هغه سنسټایز کړی دي چې تاسو لاغ شي نو کم خلک چې تلل غواغي هغه تللی دي او نور دلته کمفرټیبلی خپل ټایم سٹل ته غي.
دل تک ځینې خلک دي چې دا هغه اسناد دي هغه برابر دي نو هغه هم دغه ګیله کوي چې موږ ته د تلو ویلې کیږي نو د هغه لپاره څه احکامات یا انتظامات دي؟
بیسیکلی چې کوم پی او آر کارڈز دي چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لاکھ پورې پاکستان کې دي او مور دین 7 لاکھ کے پی کے کې دي نو د هغوی ڈاکومنٹیشن برابر دی او هغې ته مکمل پروٹیکشن حاصل دی ټل وز ڈیٹا پورې چې هغوی دلته پاکستان کې خپل وخت تیرولی شي او خپل ایکٹیویٹیز کولی شي. هغې ته هیڅ قسم سے یره نشته دی. گو د هغوی ڈیٹ چې کوم دی 30 جون پورې دی. ان شاء اللہ هغې ته به ایکسٹینشن 30 جون نمک کے ملاو شی پلین دا گورنمنٹ دا دے هغه به انشاء الله سټایم کې فیډرل کیبینټ به ډیسیژن کوي. ای سی سی چې کوم دی هغه باندې ګورنمنټ یو فیصله کړی دا هغه میسک وجه دا ده چې چونکې دا پاکستان هم د دوی وطن دی او افغانستان هم د دوی وطن دی نو خواهش دا دی چې دوی خپل ملک ته په یو باعزته طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یسر وي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي. نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې.
سمه ده. بیا د هغوی لپاره د رهایش لپاره څه انتظامات داسې شته چې د هغوی دغه تسلی که موږ لاړ شو نو موږ ته به هلته څه داسې ستونزې نه وي؟
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغوی هم دا ویلی دي چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو موږ به اکوموډیټ کوو او دغه شان نور چې کوم ڈونرز دي هغه هم دې کې سپورټ ورکوي. پاکستان گورنمنٹ هغوی سره پر رابطه دی او بیسیکلی چې هغوی هلته لاړ شي او هلته سیټل ڈاؤن شي د هغې دپاره دا غزي گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ ورسره پر رابطه دی.
دلته کې بیا د ښځو هم څه ایشوز راغلي خاص کر صحت حواله سره. دوی دپاره سداس انتظامات روان دي د سرکاري او غیر سرکارو ادارو لخوا چې اوی نمخ کیږي د داس ستونزو سره.
بالکل دلته زمنګ چې کم کی پی ګورنمنت ته د غیم هیلت انفراستراکچر هر ځی کې اویلیبل دی، هغه ریفوجیز تم اویلیبل دی، څنګه چې پاکستانی ته اویلیبل دی، زمنګ د کمشنریټ سایډ نه هم زمنګ خپل د هیلت ټیمز دی، زمنګ بی ایچ یوز دی، هر کیمپس کې چې زمنګ کم 43 دی نو هلته موږ ته فیسیلیټیز ورکو او نور چې داسې سمګ ته پوینټ آؤٹ کیږي کمشنریټ ته نو موږ یې ټیک اپ کوو، کنسرن اتارټیز ته د دوی هیلت او نور کس ایشوز دی ټول موږ ټیکل کوو.
سمه ده، دیرشم جون چې کم دی ګرمیم ډیره زیاته ده، نو فرض کدا خلک ځینو د دوی لپاره څه خاص څه داسې انتظامات شوي دي؟
کې پی ګورنمنټ دوه کیمپس جوړ کړي دي، یو په ناصر باغ روډ باندې دی، یو لنډی کوتل کې دی، هلته باقاعده زمنګ دا د نادرا او د ایف آئی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی، دوی ته ٹرانسپورٹ هم مہیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نا کم ځینې دوی راځي باقاعده ٹرانسپورٹ کې راولي، هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکه ټایم پہ ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم ور کوي، فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي، او داسې بارڈر باندې زمنګ تو خم بارڈر باندې خپل ٹیمز اویلیبل دی، امیگریشن او زمنګ د کمشنریٹ هم دی، د نورو ادارو هم دی، هغوی دوی فیسیلیٹیٹ کوي چې دوی سموتھلی د دوی ٹرانزیکشن وشي چې کم خلک تلل غواړي.
کم خلک بیا پاتې شو نو دا هغوی ته خو بس مسئلے نه داسې بیا چې د حکومت تر طرفه په هغوی دغه دباو چول کېږي چې دوی دی لاړ شي خپل وطن ته.
انشاءالله ګورنمنټ پلان کوي چې د پی او آر کارډز ایکسټینشن ایکسپیکټډ دی چې هغه دوی ته څه ټایم دپاره وشي، او ګورنمنټ دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زه خو کے پی کمشنر ما په ټول پاکستان کې هوا هم دوی ته سپورټ وي، خو کے پی کې خو دلته سپورټ زمنګ طرف نم چې صحیح شوی دی موږ ته ہائی لائٹ کوي موږ ٹیک اپ کوو. کے پی گورنمنٹ چې کم دے هغوی هم دا یو اعلان کرے دے چې موږ فورسفلی دا ریفوجیز نو باسو، مینس چې هغوی پریشرائز کوي نه، هغوی فی الحال هغه سپورٹ کوي او سپورٹ اوسه دی حد پورې کوي چې کم خلک تلل غواړي یا مینج کول غواړي هغوی ته دوی هر قسم فیسلٹی ورکوي خو انډیو پریشر نه اچي.
ډیر زیات مننه مشال ریډیو له وخت راکو.
ډیره مهرباني، تھینک یو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. د بلوچستان د سرکاري ملازمینو د اتحادی له لوري نن د صوبې په ټولو ضلعو کې سرکاري دفترونو او ودانو ته تالی یا قلفان لګیدلی دي. دوی د حکومت څخه غوښتنه لري چې د وفاق په ډول دي د بلوچستان د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هم زیاتوالی وشي، خو د بلوچستان حکومت وایي چې د مالي ستونزو له کبله به اوس وخت حکومت د صوبایي ملازمینو په معاش کې دومره زیاتوالی نه شي کولای، ځکه چې په دې بعد سلويخت عرب روپو څخه زیات مصرف راشي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان د سرکاري ملازمینو د اتحادیې بلوچستان ګرینډ الاینس له لوري د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې و سرکاري دفترو او و نورو سرکاري ودانیو ته تالی یا قلفان لګېدلې دي چې له امله د نن څخه په صوبې کې ټول سرکاري دفترونه او سکولونه بند شوي دي. په دې ترڅ کې د یادې اتحادیې د ضلع پشین جنرال سکتر عارف ترین د نن ورځې د احتجاج په اړه راته وویل.
نن داسې دی چې د بلوچستان ټول دفاتر، تعلیمي ادارې، هسپتالونه، ټول بلوچستان چې دی هغه نن لاک ډاون دی او په ټولو ضلعو کې نه سرکاري ادارې چې دی هغه مکمله بندې دي. په کوټه کې چې دی مطلب نن د کوټې آس پاس چې کوم خلک دي دا چوکونه چې دی هغه بندوي، نور ډسټرکان چې دی هغه په خپل ډسټرکانو کې دورې دا لاک ډاون کوي.
بلبلو ته زیاتره سرکاري ملازمین وایي چې تر څو د دې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي، ځکه چې د دې سرکاري ملازمینو په خبره چې ډول د وفاق لخوا ډیسپریټي ریډکشن الاونس تر دېرش فیصد پورې لوړ شوی دی. دغه ډول د صوبه هم ودې ته په ډیسپریټي ریډکشن الاونس کې اضافه ورکړي.
نو بلوچستان حکومت د وفاق پر طرز له موږ سره دا کول وکړي چې 30% ډی آر اے او 10% چې دی ډاکټرلی کم ټایم موږ درنه منتشر کله برته مازیګر دوی دغه خبرې څخه مقر سلو چې باید 10% ډی آر اے درکو. حکومت ته پکار دی چې کومه وعده دوی کړې وه دغه په مطابق باندې موږ ته 30% ډی آر اے راکړي او 10% چې کوم زموږ دی ډاکټرلی.
د ګرین الاینس کوم قائدین دی هغه جلو ته بوتلو کوم مظاهرین چې احتجاج والا چې کوم خلک وو فراو باندې لاټی چارج وسو ډیر کسان کې زخمي سو دغه د پاره اوس احتجاجي مظاهره شروع ده. تر دې بعد چې قائدین کومه فیصله کوي داغه کوم لایمل ان شاء الله پرغه به امر عمل کو.
موږ د حکومت د مطالبه ده چې موږ ته د وفاق په طرز باندې ډی آر اے دراکسي نه او هغه ته کوم دی 30% کړو او 10% کوم دا هغه اډا کلیپ کړو. نو موږ هم دا چې کوم دا زموږ مطالبه ده خاص کر چې د مسله د بجټ پروز باندې موږ ست کواده کړول چې به تاسو په د وفاق په طرز باندې اناسس ملويږي دا هغه هغه باندې عمل ترمد نو وسه ځکه موږ احتجاج کوو.
بل بلوت د بلوچستان علا وزیر میر سرفراز بوکچی د سرکاري ملازمینو پر دې احتجاج پښنی ښکاره کړی ده. د جون په 15مه نیټه د بلوچستان اسمبلی د بجټ اجلاس پر مهال په خپل وینا کې نوموړی وویل چې پر امن احتجاج کول د هر چا حق دی خو سرکاري ملازمین د هایکورټ د حکم له مخې احتجاج نسی کولای او نه هم دوی پر سړکانو راتلای یا د اسمبلی و مخته ناسته کولای سي ځکه چې لاله مخه په کوټ ښار کې دفعه یو سلسلور سلویشت لګیدلې ده.
تو 40 بلین روپیز جو ہے وہ اس حالات میں اس بجٹ سے سپیر کرنا
کہ دے سرکاری ملازمینو پا معاش کی دے دو گشتنو سرسم زیادوالی ویسی نو پر دے نزدے چلویشت عرب روپی دے کال خرچ رازی او د بلوچستان اوسنۍ مالی وضع د دومره زیات مالی وزن پورته کولو توان نه لري ځکه چې لاله مخه د بجټ لویه برخه په غیر ترقیاتي کارو کې مصرف کیږي او په ترقیاتي کارو کې کال نه بل کمښت را روان دی. او کله چې د جون په 15مه نیټه د بلوچستان اسمبلی اجلاس پیل شو نو په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر یونس زیری غوښتنه وکړه چې حکومت دې سم د لاسه د ګرینډ نیول سوي غړي خوش کړي او د دوی سره د خبرو د لارې دا ستونزه هوار کړي. پر دې باندې د بلوچستان د خزانه وزیر میر شعیب نوشروانی و اسمبلی ته وویل چې صوبایي حکومت هر وخت د ملازمینو سره و خبرو ته چمتو دی. یادوي چې وفاقي وزیر خزانه محمد اورنګزیب د جون په 9مه نیټه د اسلام آباد و ملازمینو ته ډیسپریټي ریډکشن الاونس د 15 څخه 10% ته لوړ کړی وو خو د بلوچستان حکومت په کلیز بجټ کې یاد الاونس د 15 وشل فیصد ته د لوړولو اعلان کړی دی. پر دې باندې 13 ورځ هم د ملازمینو لخوا په کوټه کې احتجاج شوی وو. د دې ملازمینو د مشرانو په خبره چې د پولیسو لخوا په ګنشمیر کې احتجاج کوونکي نیول شوی دي خو پولیسو یوازې د 10 کسانو د نیولو تصدیق کړی دی.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اردن تاسو مشال رادیو ته وګی او د دې خبري غړې رښتی د دې غړې یو راپور تاسو پام راغوم د خیبر پښتونخوا اسمبلی پاک سریتی راوی د سوبې در روان مالی کال لپاره 2019 عرب روپو بجټ د جون په 23مه منظور کړو. اول داسې راپورونه چې حکومت د عمران خان سره د ملاقات او مشورې نه بغیر صوبایي بجټ نه منظوروي خو تیر ماښام اچانک د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د بجټ د شپږ شپېتو بیلابیلو لګښتونو د منظورولو لړۍ پیل کړو. د روان مالی کال ټول بجټ د اسمبلی نه منظور شو. تفصیل غلام غوث نور.
خیبر پختونخوا سمنای نه د کال 2015 شپږشتم بجټ په اکثریتي رایو د منزورولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو ترمنځ اختلافات را مخته شوې دي. دا د هغه وروسته ده چې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو ویلي وو چې د پی ټی آی د رهبر عمران خان د مشاورت نه بغیر به دوی د صوبایي سمنای نه بجټ نه منظوروي. خو د جون په 23 د ماخام وروسته د پښتونخوا په اسمبلی کې د را روان مالي کال د بجټ منظوري ډیره په تادای کې ورکړې شوې وه. په دغه مهال د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی په بیلابیلو لګښتونو د اسمبلی د غړو لخوا تجویز شوی د بجټ راکمولو تحریکونه یا کټ موشنز د خپلو ځانګړو اختیاراتو د لارې لغوه کړي وو، او په دغه وجه د اسمبلی د حزبي اختلاف غړیو د بجټ د منظورولو د دې مرحلې نه بهر وتلی وو، یعنی واک اوټ یې کړی وو.
عمران خان نے اجازت نہ دی تو میں پیش نہیں کروں گا، میں پاس نہیں کروں گا، ہم آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے اور ان کو بھی ایکسپوز کریں گے جو کس طریقے سے آپ لوگ بجٹ پاس کر رہے ہیں.
دا بجٹ منظور اولو پورس دا خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین گنڈاپور دا عمران خان لخوا دا بجٹ نہ منظور اولو دا پیغام دا وضاحت کولو ہس ہم کڑی وا، او دا اسمبلی غونډه ته په وینا کې ویلی وو چې د دوی د هرې فیصله اختیار د بجټ وروسته هم د عمران خان په لاس کې دی.
میں دوباره ریپیټ کر رہا ہوں، عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی آج نہیں تو کل، بجٹ کے دوران، بجٹ کے بعد.
زه بیا دا خبره تکراروم چې د عمران خان سره به ملاقات وشي، کنه نوې نو سبا یا د بجټ په دوران کې یا وروسته. که عمران خان د اسمبلی د ماتولو ووایي نو د یوې لمحې لپاره به هم د امر په لاسلیک کولو سوچ نه کوم. د بجټ د منظورولو وروسته په ټولنیزو رسنیو د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی قیادت لخوا د پښتونخوا په اعلی وزیر او د پښتونخوا په حکومت نیوکې مخې ته راغلي دي. په مرکزی قیادت کې د تحریک انصاف جنرال سیکرتر سلمان اکرم راجا په خپل ایکس پاڼه د بجټ په منظورولو د حیرانګۍ اظهار کړی، او د پښتونخوا د خزانې پخوانی صوبایي وزیر او د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال تیمور سلیم جګړه هم د بجټ په منظورولو نیوکه کړې دي. خو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیب بیا د بجټ پاس کولو دفاع کړې ده، او هغه ویلي چې د ګل پورس په اډیاله جیل کې د عمران خان سره په دې معامله هغه خبرې کړې دي، او هغه یې د ټول صورتحال په اخلا په اعتماد کې اغیستلې دي. په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید وایي د بجټ منظورولو وروسته په تحریک انصاف ګوند کې د ننه روان اختلافات راښکاره شوې دي.
دا ډیفرنسز اوس ډېر وضاحت سره مخې ته راغله. اول اعلان دا شو چې بجټ په اله منظوري کې چې د عمران خان صاحب سره ملاقات وشي او دا هغه اپروول واغستې شي، د ملاقات اومو نشو او بجټ پاس شو. اصولی طور خو وزیر اعلی صاحب د آئین او د قانون لار خپل کړی ده، او دغه بجټ که نه پاس کېده نو حکومت ته به مشکل پیدا کېده، او چې کوم خلک د حکومت ته بهر دي یا په سینټ او قومي اسمبلی کې دي، هغوی هلته په اپوزیشن کې دي، د هغوی سره څه اختیار نشته، د هغوی سره څه فنډس نشته، نو هغوی وزیر اعلی خلاف اوس یو مهم هم شروع دی. او په هغې کې د ټولو نه اهم قوت چې دی نو هغه د عمران خان صاحب خور د علیمه بیبي، چې هغې تېر ورځ هم د ماینس عمران خبر او کلچر د بجټ منظورېدو سره عمران خان ماینس کړی شو، او که دغه د صوبایي اسمبلی ممبران بوج نشي برداشت کولی نو کور ته دې لاړ شي. او د هغې کې د علیمه بیبي چې کوم طاقت او قوت دی، هغه دا دی چې هغه د سوشل میډیا چې کومه ده یو وخت کې ده، هغه د علیمه بیبي د هغې په کنټرول کې ده. او دا نو تاسو به ګورئ چې په دغه باندې په سوشل میډیا باندې د علی امین ګنډاپور خلاف ښه ټیک ټاک مهم روان دی.
یاد دې وي چې د جون په 14 د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قانوني چارو او فاینانس لپاره صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د مالی کال 2015 شپږشتم لپاره د 2019 ارب روپو نوې بجټ وړاندې کړی وو، چې د جون په 23 د صوبایي اسمبلی نه په اکثریتي رایو منظور شو.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره برخه موندلی شئ. که ویب سایت تا تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، کاروباریان او د قام پرست ډلو خلک د ایران او اسرائیل په جګړه ختمېدو خوشاله دي. دوی وایي چې دغه جګړه تر ټولو زیات اغیز په بلوچستان کې کړی و، ځکه هغلته د ایران تیل نه راتلل، ځینې خوراکونه هلته نشو راوړلی. نو د کوټې یو کاروباري خالد آزاد مشال لیرو ته وویل چې هغلته د ډیزلو سره تړلي خلکو شمیره، د ډیزلو د کاروبار سره تړلو خلکو شمیره 25,000 ده چې هغه بے روزگار شوی دی. د سیاسي ډلې مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي جګړې نه یوازې اقتصاد ته تاوان رسوي، بلکې د سر تعلیم، صحت او د ژوند هر اړخ باندې خراب اغیز کیږي. تفصیل شانواز ترغزی راغون کړي.
د ایران او اسرائیل په ډز باندې پاکستان کې کاروباریان هم خوشاله دي. د ایران زیاتره کاروبار بلوچستان ته کیږي، هغه ته تیل او ځینې خوراکي شیان پاکستان ته وړل کیږي، او د هغه سیمې کاروباریان وایي دغه جګړې په زرګاو خلک بې روزګاره کړي. خالد آزاد په کوټه کې خپل کاروبار کوي. هغه د ایران او د اسرائیلو دغه 12 ورځنۍ جګړه کې د کاروباریانو تاوانونه تاسې بیان کړل.
زیاتو کم 25,000 کسان چې هغه د ډیزلو د کار سره متاثر سلو، هغه بې روزګاره سلو. د دې علاوه چې کم خوراکي مواد وو، چې کم چاکلیټ وو، مشروبات چې کم راکړل ایران سره، خوږې وې، چاکلیټونه وو، بسکوټونه وو، داسې نور ډیر شیان چې کم د ایران له طرفه راکړل پاکستان ته د بلوچستان پر لار، په دغه کې هم تقریبا په زراو کسان هغه چې وو بې روزګاره سلو. دلته دا ټیم تاسو یقین وکړي دا چې کله جګړه پیل شوه، نو په دې حال کې د کوټې چې کم رونق وو، د کوټې ښار پر رونق لا بېخي زیات کول وی دی. په خوا چې به کومه د ټریفیک فلو او د ټریفیک چې کوم رواني به و، هغه ډیره زیاته و. بیا د دې جګړې سره سم چې کوم د انسانانو تګراتګو دا ډیر کم سلو، خو سهل ده چې دا جنگ برته ودرېد. د دې جنگ د ډیرو سره سم سم به ان شاء الله چې دا کارونه به هم برته سم سی، او چې کوم روزګار درېدل و، هغه به ان شاء الله برته پالس.
په 12 جون دغه جګړه شروع شوه. په 15 جون پاکستان کې وفاقي حکومت د تیلو به هم زیاته کړې و، چې پکې پېټرول د 4 او ډیزل د 15 زیات روپۍ ګران شو. پاکستان حکومت د تیلو د قیمتونو د زیاتېدو وجوهات کې دا خو نه ویل چې ګنه دا د ایران او د اسرائیلو ترمنځ د جګړې سره زیات شوی. خدای ویلو په نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوی. د جون په 20 پاکستانی ټلویزیون چینل جیو هم په خپل یو خبر کې لیکلي د تیلو او ګیس تنظیم ادارې اوګرا د تیلو غټو کمپنیانو ته هدایت جاری کړو. دوی باید د ایران او د اسرائیلو د دغه لانجی په دوران د 10 ورځو لپاره د 140 میلیونو لیټرو تیل ذخیره وساتي. دغه د ایران او د اسرائیلو روانه لانجه په 24 جون د امریکا په وینا ودرېد. د دواړو غاړو نه په یو بل بریدونه ختم شو. د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال رډ ته وویل د ایران او اسرائیلو جګړې پاکستان کې هم ډېر مشکلات جوړ کړي. هغه نه یوازې کاروباري وو، بلکې بلوچستان کې ځینې هغه سہولتونه چې پاکستان نه دي ورکړي هم د ایران نه ملاوېدل.
جنگ خو په دې لحاظ باندې ټول انسانانو بدي شي، نو زموږ لپاره خو خصوصا بلوچستان باندې ډېر بد اثر وو. او یعنی د گوادر او د نور سیمې بجلی هلته ورته راځي، مشکلات ورته، تجارت بند شوی وو، خلک زیارتونو ته ځي راځي، ټولې خبرې. او اسیم ټوله سیمه چې غیر یقیني صورتحال پیدا شوی وو، نو دا خلک چې بند شو. زموږ ولس چې دی هغې خو ټول نه زیات امن ته ضرورت لري، ځکه چې موږ وروسته پاتې خلک کیو. موږ پکار ده چې تعلیم وکړو، موږ پکار ده چې سر روزګار وکړو، خپل که هغه زمینداره کوو، که هغه تجارت کوو، که نوکری کوو، نو دا ټولې خبرې امن ته ضرورت لري. جنگ کې خو دا ټولې خبرې بندې شي، او جنگ چې دی بیا انسانانو ژوند بې قیمته کړي. یو بم راوغورځي او ورلاندې کله سونه خراب مړه شي.
افراسیاب خټک زیاته کړه نه یوازې د هیوادونو ترمنځ، بلکې د هیواد دننه د سیمه ایزو شخړو د وجه هم د ژوند هر اړخ ځپل کیږي. خو د بیا وویل هر سیمه کې او په هر هیواد کې یا بیا د هیوادونو ترمنځ باید جنګونه او جګړې نه وي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.